امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
د بادغیس په ولایت کې 48 پولیسان د کمانډان سره طالبانو ته تسلیم شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې دوی مطمئن دي چې روسیا د امریکا د سیاسي سازمانونو پر انټرنیټي سیستمونو باندې د وروستیو بریدونو تر شا لاس لري. او د امریکا د جمهوري ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د هغې ویډیو د خپرېدو وروسته بخښنه وغوښته چې په 2005 کال کې جوړه شوې او پکې ټرمپ د میرمنو په هکله نامناسبې خبرې کوي.
نن شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د تلې یا میزان ولسمه ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 8 کېږي. د روانې خپرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې په امریکا کې داسې ویل کېږي چې 1,000,000 ایرانی الاصل امریکایان ژوند کوي، خدا چې دوی په روانو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکي ګوند او یا د دیموکرات ګوند کاندید ته رایه ورکوي او کنه. په دې حقله راپور لرو. بل راپور دا چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالي کمشنری د شتمنو هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی چې د 2,000,000 هغه مهاجرو او کډوالو مالی بوج په ګډه پورته کړي چې له خپلو جنګ ځپلو هیوادونو نه تښتي. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه حسیب الکوزی وایي.
د بادغیس په ولایت کې 48 پولیسان د کمانډان سره طالبانو ته تسلیم شوي. د بادغیس د والي ویان خالد ساپی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بالامرغاب د موریچاق په کلي کې طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2 ورځو راهیسې نښتې روانې دي. د ولایت د نظامي شورا د پریکړې پر اساس دې سیمې ته 210 تنه نوي سرتیري ورستول شوي دي. ساپۍ زیاتوي چې 4 او 5 نمبر پوستې چې د طالبانو لاسته ورغلي وې بیرته حکومتي ځواکونو نیولې دي او یوازې د قلعه پوسته چې د موریچاق په کلي کې موقعیت لري د حکومت سره یې تماس قطع شوی دی. ویل کېږي چې د دې قطعې ځواکونه د تجهیزاتو سره د طالبانو سره یوځای شوي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټي څخه و راولپنډۍ ته پرتونکو اورګاډي جعفر اکسپرس پرله پسې 2 بمي چاودنو 4 سپارلۍ وژلي او تر 15 نور یې زیات ټپیان کړي دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې مشر حنیف ګل مشال رادیو ته وویل چې دغه پیښه د ابګوم په سیمه کې پرون د جمعې په ورځ په کوم 12 بجې رامنځته سوه. د حنیف ګل په وینا له پیښې وروسته د کوټې او هیواد نورو برخو ته پر دغو پټرۍ د اورګاډو تګ راتګ بند شوی دی او سیمې ته مرستندویه ډله ورلېږل شوې ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې دوی مطمئن دي چې روسیه د امریکا د سیاسي سازمانونو پر انټرنیټي سیستمونو باندې د وروستیو بریدونو تر شا لاس لري. دغه وزارت د سیمهییزو چارواکو څخه غوښتي دي چې د نومبر د جمهوري ریاست د انتخاباتو دپاره دې د انټرنیټي مسؤلیت تدابیر ونیسي. په هغه بیانیه کې چې پرون د جمعې په ورځ خپره سوه، د امریکا د کورنی امنیت وزیر او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وروستیو سویو انټرنیټي بریدونو ته په اشارې سره وویل چې دا بریدونه چې په لړ کې د ډیموکرات ګوند ځینې میلیونه افشاسول د روسیې څخه سازماندهي سوي دي او هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه وسي. د ډیموکرات ګوند د ځینو چارواکو میلیونه په دې وروستیو کې د ویکیلیکس او ډي سي لیکس د ویبپاڼو لخوا خپاره سوه. په بیانیه کې راغلی دي چې دا تاکتیکونه نوې خبره نه ده، روسیې پخوا هم ورته تاکتیکونه په اروپا او آسیا کې غوره کړي دي چې عامه افکار په خپله ګټه بدل کړي. وروسته له هغه څخه چې د امریکا د بندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې روسیا او سوریې څخه د جنګي جنایاتو په تړاو باید بس خاص او تایقات وسي، روسیې پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه تبصیرې به جدي حقوقي عواقب ولري. د امریکا د باندنیو چارو وزارت کې چارواکو هڅه وکړه چې د شاغلي کیړي د تبصرې شدت ورکم کړي او داسې وشي چې ګواکي دا کومه نوې خبره نه ده. خو پرون د جمعې په ورځ د جنګي جنایتو د کلمې د استفادې نه وروسته روسیې غبرګون وښودی. شاغلي کیړي تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې هم عین الفاظ وکارول او د سوریې او روسیې هوایي بمباري چې پر ملکیانو او روغتونونو باندې یې کوي وغندلې. شاغلي کیړي وویل چې دا د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره تخطي ده. د امریکا د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون د جمعې په ورځ د هغې ویډیو د خپرېدو وروسته بخښنه وغوښته چې په 2015 کال کې جوړه شوې او پکې ټرمپ د میرمنو په هکله نامناسبې خبرې کوي. په یو بیانیه کې چې د ټرمپ د کمپاین لخوا خپره شوې، ټرمپ د ټولو څخه بخښنه غوښتې چې د دې ویډیو له کبله متاثره شوې. دغه ویډیو د لومړي ځل دپاره د واشنګټن پوسټ لخوا خپره شوه. په ویډیو کې ټرمپ د بیلی بوش سره چې د اکسس هالیوډ د پروګرام کوربه دی خبرې کوي په داسې حال کې چې مایک یې روښانه دی. دواړه مخکې له دې څخه چې مرکه پیل کړي د یو بل سره خبرې کوي په داسې حال کې چې د ماتیو په نامه سمندري طوفان به تر واشنګټنه پورې راونه رسیږي. په داسې حال کې چې اوس د امریکا د ختیځ پر لوري روان دی، د دواړو ګوندونو کاندیدان پر یو بل تور لګوي چې د طوفان په پلمه هڅه کوي چې خپله سیاسي اجنډا پر مخ یوسي. دا طوفان ځکه په سیاسي بحثونو کې مطرح سو چې پر هغو ایالتونو باندې تیریږي چې په انتخاباتو کې کلیدي رول لوبوي او وړونکي او بایلونکي معلوموي. دغه ایالتونو ته باټل ګراوند سټیټ وایي، یا هغه ایالتونه چې لا یې رایه ورکوونکو پرېکړه نه ده کړې چې د کم ګوند سره به یو ځایېږي. دغه طوفان د اقلیم د بدلون هم ځکې د تودوخې پاکله هم د کاندیدانو تر منځ بحثونه راپارولي دي. او د سولې په برخه کې د 2016 کال د نوبل جایزه د کولمبیا جمهور رئیس مانویل سانتوس ته ورکړل سوه. د سولې دغه نړیواله جایزه هغه ته ځکه ورکړل سوه چې هڅې یې وکړې چې د فارک د یخې ډلې سره 50 کلنه جګړه ختمه کړي. د کولمبیا جمهور رئیس ته د سولې په برخه کې د نوبل د جایزې ورکولو ټول حیرانه کړه، هغه هم په دې خاطر چې د کولمبیا خلکو په ریفرنډم کې د فارک د یخې ډلې سره د سولې موافقه رد کړه. د نوبل د جایزې د ورکولو پر مهال پرون د نوبل د کمیټې رئیس کاسی کولمن 5 ویل چې دا چې په ریفرنډم یا ټول پوښتنه کې د فارک سره سوله ونه منل سوه د دې معنی نه ورکوي چې ګوندي جمهور رئیس سانتوس څه نه دي کړي. هغې وویل چې خلکو سوله نه ده رد کړې، بلکې د سولې یوه خاصه موافقه یې رد کړې ده. دا و د دې ساعت خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رو دنه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن اوري. په واشنگتن کې اوس د شپې 8 بجې او 8:30 شولې. دا هم د روانه خبرونه لمړی مطلب. د ایرانی ولاسله امریکایانو د ملي شورا د ارقامو په اساس په امریکا کې 1 میلیون ایرانی ولاسله امریکایان ژوند کوي چې زیاتره یې د امریکا د کالیفورنیا د لاس انجلنس په ښار کې ډیره دي. یو سروې ښیي چې په دغو 1 میلیون ایرانی ولاسله امریکایانو کې 80% کې د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دا چې دوی په انتخاباتو کې د هیلری کلینټن او یا د ډونالډ ټرمپ طرفداري کوي، د امریکا غږ خبریالی الیزابت لی ورباندې رپورټ برابر کړی دی چې تفصیل یې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار روخان نورزین اوري.
د لاس انجلس په غرب کې د وستپورټ په سیمه کې ټول کاروبارونه د ایرانیانو دي. د کاروبارونو سربیره په دغه سیمه کې هر ځای د ایران د شاد وختونو، یعنی د ایران د 1990 کال مخکې بیرغ رپیږي. رضا یو ایرانی ول اصل امریکایی دی. هغه د امریکا د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه وایي،
د بهتر خود مردم
زه فکر کوم چې کاندیدان باید چې ایرانیانو ته ډیر احترام وکړي. ایرانیان پوهیږي چې ګټه چیرته ده، خو نړیواله ټولنه باید چې د ایران د رژیم ناوړه عمل افشا کړي او دا وښيي چې رژیم د ایران د خلکو نمایندګي نه کوي. د ټرمپ لپاره ښه دا ده چې دروغ ویل بند کړي او باید چې په ایرانیانو باندې نیوکې هم بندې کړي. د اردن د مارکیټ مالک فرید چې نږدې 40 کاله کېږي په امریکا کې ژوند کوي، وایي چې هغه به یوه کاندید ته هم رای ورنه کړي. د ټرمپ په خبرو تاسو باور نه سئ کولی، او کلینټن د اقتصاد لپاره ښه نه ده، دا زما لپاره ښه نه ده، دا ځکه چې د اوباما صحي پروګرام خو زه د صحي بیمې په خاطر بیخي ختم کړم، دا درست کار نه دی. زه نږدې دیر زر ډالر د اوباما د صحی پروگرام په خاطر د صحی بیمه په توګه ورکو. د اردن د مارکیټ نه د سړک هابل غاړې ته یو بل مارکیټ دی. په دغه مارکیټ کې ایرانی ول اصله امریکایي تجار خدا دادی داسې وایي: د دې لپاره چې زه جمهور غوښتونکی یم نو زه د ډونالد ټرمپ طرفدار یم. دغه نظما د ملاتړ دلیل اقتصاد دی. زه فکر کوم چې که هغه جمهور رئیس شي نو موږ به په امریکې کې په اقتصادي لحاظ ډېر فرصتونه ولرو. زهره فروهی په تیرو انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته رای ورکړې وه، خو دا انتخابات به هغه جمهور غوښتونکو ته رای ورنه کړي. زه فکر کوم چې زه به هیلری ته رای ورکړم. ما تیر ځل جمهور غوښتونکو ته رای ورکړه، خو دا ځل ما خپل ګوند ته تغییر ورکړ. کله چې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه خبرې کېږي نو د ایران شهر د اونیزی خپرونکي وایي چې ټرمپ ځینې ایرانی ول اصل امریکایان ځان ته راجلب کړي دي. په امریکا کې د نورو خلکو په شان د ایرانی ول اصل امریکایانو رایې هم ویشل شوي دي، خو ځینې بیا د ټرمپ د پالیسیو نه ویره لري. ایرانی ول اصل امریکایي رضا وایي دا هغه ویناوې د اقلیتونو په تړاو ښې نه دي چې امریکا او نړۍ ته خطر متوجه کوي. په یوه تازه نظر پوښتنې کې راغلی دي چې 40% امریکایان د یوه ګوند سره هم ځان نه تړي. په راتلونکو اونیو کې به دا معلومه سي چې کوم کاندید دغه رایې خپلولی سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنوندونکو د امریکا غاک آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته غواګیاسیا. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په یو شمیر جنوبی او شمالي ولایتونو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو پوځي ترکات زیات کړي دي، خو په اوس وخت کې یو ولایت هم د سقوط له ګواښ سره نه دی مخ. په کابل کې د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د افغانستان د امنیتي وضعیت په حق له د دفاع د وزارت د ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده. په لومړي سر کې ته د روان امنیتي وضعیت په حق له پوښتنه کړې.
حکومت سي حالات خري خار دې تاسو شوه ده د غرب سیمو کې خاګني او هغه د قسمتونو کې د مخمن دي خلکو کورونو کې ځان نیولې ده. اما هغه په اوسېره باندې په ورو باندې چې خلکو ته تاوان ونه رسیږي دوی کوښښ کوي چې هغه سیمې پاکې شي. نور خار اکثره تاسو شوه ده او د مخمن دي تلفات لیدلې دي. هغه د خار ته منسوب د دوی امنیاله والی موجود شوه ده. فرا کې خپل باندې د دې څلور پنځه ورځې مخکې دښمن بریدونه کړي وو. وزې خرا په فرا کې ما وې ډېر تلفات لیدلي. قومانان په لور دو د سرکان په لور دو هم فرا کې دي. نو هلته هم دومره جنجال اوس کم شوی دی، دومره مشکلات نشته دی. په بغلان کې د تېره شپه څو لنډغرو اندښتونه یې کړي وو. په پلخومري شاوخوا کې یو ساعت لپاره خلک نارامه شوي وو. بیا بېرته چولې دل کوم جدي خبره نه و. مخالفین و تخریدل ان ټول قوتونه او ټول د خپل دفاع لپاره آماده دي. کوم جدي خبره نشته. په لاره کې مشکلات ایجاد شوي او لاره کې موږ قوتونه ورغلي دي. غلط هم دښمن ته ډېر تلفات رسول دي. کارو کا شته د دښمن، مګر موږ قوتونه وسوال تو زهره د اخاره ثانیه
لشکر گاہ دریمے سیمو کی دینو سیم کی دوئی او په شاو شوی دي تلفات هم دي لري ډېر خلک وژل شوی دي. نو په هلمند کې ما د خپل ځواک باندې وسالات خري په سره ورسولي کې زموږ قوتونه موجود دي. د تحرکات شته د دشمن، مګر د سي تحرکات نشته دي چې هغه ډېر د تشویش وړ وي.
دی اوسې ورځ کې لري سیمینار ما شوی دي، جګړې دي چې شوی دي. تاسو دا د دې لپاره ګورئ سم
اصلي بلایل په دې کې وی چې یو خو د بروفیل کانفرانس او دښمن کوښښ کوو چې وښيي چې دوی دغه دلته قوت لري، زور لري او خپل وجود وښيي. نو دې په خاطر باندې دوی د خپل عملیات په دغه ورځو کې لږ زیات کړ. دویمه دا چې دا د فصل د موسم د جنګ د ختمېدو په حال کې دی.
په اخیرو کې څومره چې توان لري څومره چې زور لري فشار اچي چې په ځینو سیمو کې دوی وښیي چې تر اوسه پورې ژوندي دي او زور لري او توان لري. درېیمه دا ده چې دوی ډېر تلفات لیدلي دي، هغه د خپلو تلفاتو د پټولو لپاره هم دوی هغه اخرنی قدرت په کار اچي چې ځینو سیمو کې ګډوډي او تحرکات رامنځته کړي.
کندوز دویم ځل دپاره د مخالفین وسلوال لاسته ورغی او تر ډېره پورې خاطر نه وتل.
په کندوز کې دوی کندوز ښار خو دوی لاسته نه دی ورغلی. اصل خبره داسې شوې وه چې کندوز یې دشت ارچي و خان آباد و امام صاحب و په دې ټولو کې زموږ عملیات روان وو. دوی د کندوز د چارپرې له خوا نه د غرب د کندوز له خوا نه د یو دوه درې ګروپونو بریف کړی وو، نور کسان یې مخه هم پسې د کندوز ښار ته ننوتي وو، په کورونو کې ځای نیولی وو. یو تحرکات دوی اجرا کړی د بروکسل د کنفرانس سره موازي، چې هلته کنفرانس وو او نړیوالې ټولنې زموږ سره مرستې کولې. دوی وغوښتل چې هغه کنفرانس د شعا لاندې ونیسي او داسې وښیي چې دوی دلته توان لري، قدرت لري، که وغواړي یو ښار ته یا یو ولایت ته دوی ننوتی شي. که یې نور اساسي خبره دا نه ده چې دوی کوم قوت ولري یا کوم زور ولري.
فراه په هکله باندې داسې رپورټونه دي چې مخالفین ښار نږدې راغلي دي او د لویو عملیاتو دپاره پلان نیسي.
دا خو بیا شورای ولایتي مسؤلینو بیا خبرې کړې وې. تاسو به د والي خبرې هم پرون اورېدلې وي، هغه د رئیس ارکان د قول اردو د 2 دفتر قول اردو رئیس ارکان خبرې به هم اورېدلې وي. څومره چې موږ ته معلومات یا تماس کړي وو په فراه کې تحرکات د دښمن وو، مګر د فراه ښار ته کوم مشکل نشته دی. هغوی تلفات لیدلي دي، شاته لاړ دي او ډېر په ډېر ځایو کې هغوی مات شوي دي، تلفات لیدلي دي. نو تحرکات موږ تاییدوو، مګر دا نه تاییدوو چې د فراه ښار ته جدي مشکل پېښ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو علي کمشنرۍ د شتمنو هیوادونو پر حکومتونو غږ کړی دی چې د 2 میلیونو هغو مهاجرو او کډوالو مالی بوج په ګډه پورته کړي چې له خپلو جنګ ځپلو هیوادونو نه تیښتې ته اړ شوي دي او د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو یې پناه اخیستې ده. نور تحصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیزا شنان پر رپورټ کې اوري چې غټي کې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنري وایي چې دا وخت په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي چې قاسي اکثریت یې په شتمنو او بډایو هیوادونو کې نه بلکې په بېوزلو او نسمنو هیوادونو کې شپې او ورځې سبا کوي. که اروپایي اتحاد په مساوي ډول بار په غاړه واخلي نو د سوریې د مهاجرینو بحران به هم پای ته ورسیږي. د مهاجرینو د چارو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی د مهاجرینو د بحران په باب د ملګرو ملتونو یو نړیوال کانفرنس ته په خپل وینا کې د لویدیځ نړۍ د بډای او شتمنو هیوادونو پر حکومتي او دولتي مشرانو باندې یو ځل بیا غږ وکړ چې د مهاجرینو د بحران د حل کولو او د بې کوره شوو خلکو سره د مرستې په اړه چې هغوی مخکې کومې ژمنې کړې وي اوس یې وخت دی چې د عمل جامه خپلو ژمنو ته ورواغوندي او په دې لاره کې عملي ګامونه پورته کړي.
The majority of those 65 million that we always talk about
kum 15 million kadwal chitle mung po ara gagiu what's accelerate da waq po badai hewadun ke na balki panismano aw nadar hewadun ke pratidi aw da bewazl hewaduna da badai hewadun mali mlaste ta alte aladi doy ba khpal zimawari o masuliyat pura ki grandi well chishtaman hewadun aw sara په مختلفو طریقو مرسته کولی شي. د مثال په ډول پیسې دې ورته ورکړي چې نور مهاجرین هم قبول کړي. ګراندی ویل چې د سوریې د مهاجرینو د بحران نه علاوه اوس د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د کډوالو نوي بحرانونه ورځ په ورځ پیدا کیږي. یوازې د 13 ورځو په دوران کې له جنوبي سودان نه تقریبا 15,000 کډوال د جنگ او وسلوالو شخړو له امله ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې د سوریې د حلب د ښار په محاصره شو ختیځو ناحیو کې په سلګونو زره خلک گیر دي. په همدې دوران کې د مدیترانې په سمندرګي کې 10,000 کډوال چې اروپا ته د تګ کوشش کاوه له ډوبېدو نه وژغورل شو. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو علي کمشنر وویل چې د اروپایي اتحاد هغه پلان تر اوسه پورې نیمګړی پاتې دی، نه دی عملي شوی چې د سوریې د 1,00,000 مهاجرینو د ځای په ځای کولو په خاطر مخکې اعلان کړی و. فلیپو ګراندی وویل چې د اروپایي اتحاد غړو خپل مسؤلیت په دې اړه نه دی پوره کړی. یونان مجبور شو چې د منځنی ختیځ د مهاجرو او کډوالو بوج په غاړه واخلي.
They have 50,000 people that were blocked there when the borders got closed.
پاول سر کې آلتا 5000 کډوال راغلي چا ورته لویدیځ اروپا ته د تګ اجازه ورنکړه او ځینو هیوادونو خپل سرحدونه د هغوی په مخ وتړل. اوس به تر ټولو مناسبه لار دای چې له لویدیځ اروپا نه د باندې په نورو ملکونو کې د دغه خلکو د ځای پر ځای کولو لپاره لاره ولټول شي. یونان خپل آمادګي ښودلې ده چې نور مهاجرین هم قبول کړي. چې بډای هیوادونه یې له قبلولو او منلو نه انکار کوي. دغه هیوادونو د مهاجرینو د ستونزې حل هم ګران دی. خو ځینې نور هیوادونه لکه د مثال په ډول د آج ساحل چې زر پکې کورنۍ جنگ پای ته ورسېده، سیاسي ثبات پکې راغی او د کډوالو ستونزه هم زر پای ته ورسېدله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې وست شپې 8 بجې او 1:55 دقیقې شولې د هم دروان خبرونه ورسته مطلب 15 کال وړاندې د اکتوبر په 8 نیټې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان هوایي حمله په دې خاطر وکړلې چې د طالبانو رژیم رنګي دا چې په دې 15 کلونو کې په افغانستان کې څومره بدلونونه راغلي دي. زمنګ همکار زیبا خادم په دې باره کې د ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړي.
نن د 2014 کال د اکتوبر د میاشتې 8 ده. نن 15 کال مخکې په همدغه ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قوې په افغانستان باندې هوایي حمله وکړله چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لمنه ټوله کړي. نن موږ دا ګورو چې په دې تیرو 15 کلونو کې څومره بدلونونه په افغانستان کې راغلي دي. په دې مناسبت لږ مخکې د ډاکټر صاحب فاروق اعظم سره وغږیدو. ډاکټر صاحب فاروق اعظم، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دغه خبره صحیح ده لکه طالبانو چې نن په دې خپل بیانیه کې ویلي دي، وایي 15 کاله مخکې چې امریکا په افغانستان باندې کوم یرغل وکړ او کوم دفونه چې ټاکلي وغه ټول برعکس شوي دي؟ وایي دوی ویلي وو چې موږ په افغانستان کې د افغانانو د ارادې سره سم یو حکومت جوړ وغه نه دی جوړ شوی. د مخدره موادو کښت او قاچاق چې وایي د طالبانو په وخت کې بیخي هیڅ نه و په افغانستان کې، هغه کې اوس افغانستان وایي اوله درجه دی. جنگ روان دی په ملک کې، سوله نه ده راغلې. دغه جنگ چې روان دی نو په دې کې خو خپله طالبان د دې جنگ یو اړخ دی.
او یان چې د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت پر منطقه په افغانستان باندې کنټرول نه لري. نو ځکه
مسؤلیت تاسو په چا باندې اچوي؟ د دوی په وخت کې اس کار نه دی شوی، اما ځنې کارونه خوشي وي. یو حکومت جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، انتخابات وشول، حکومت دغه دی اوس شته دی. نو داسې خو نه ده چې بالکل هیڅ کار نه دی شوی. مثلا طالبان وایي بنیادي کار نه دی شوی. نو چې جنگ رواني په یو ملک او دوی په خپل په جنگ کې شامل وي، نو بنیادي کار به څنګه وشي؟ چیرته پروژې جوړ شي؟
یعنی کارونه ولې چې 15 کال خو ډېر عمر دی او چې په 0.0 میلیون ډالر راغلي، چې دا ډالرونه څوک سره سریش کې هم یو فرش دین جوړې چې پراغه بکشینی. یعنی کار خو به ضرور خامخا به سوی، مګر هغه کار چې په کار وو او باید سوی او د دوه نورو په د ادعا په مقابل کې سوی، هغه څه کار نه دی سوی. مثلا دلته په افغانستان کې په خوا فساد دونه هیڅ سابقه نه درلوده، اوس منتها درجه فساد دی.
دا ولی
په دفترو کې کارونه نسته. حکومت یو غلور پوځ خلک وای چې فساد د خارجانو جوړ کړی دی. یا فرضاً دغه دی قاچاق دی، مخدره مواد کښتی دا په خوا دغه نه نو دا وسري. یا مثلا د خلکو فرار دی د وطن څخه، سره دا چې همسایګان سرحدات هم تړلي دي، لکن خلک فرار کوي د غرب خواته دي. طبعا نور کار خو نه بیا سوي دي، څه تعمیرونه جوړ سوي دي، څه سرکار هم جوړ سوي دي، څه کوڅې هم سره تر سوي دي. یو حد کې خو بدون شک یو څه سوي دي.
ډاکټر صاحب، نو دلته خو سوال سړي ته دا پیدا کیږي چې مثلا طالبان چې وي د دوی په وخت کې مخدره مواد یې سنو، اوس د افغانستان کې دومره کارل کیږي او دومره قاچاق د دنیا کې درجاول دي. نو د سر رپورټونه موږ ته راغلي دي چې وایي چې په امغه سیمو کې چې خپل طالبان په کې نفوذ لري، واک لري، اختیار لري، یا دوی کول شي چې وختن فوختن زیرا زی د خلکو نه پیسې هم اخلي، الته کښت رواج دي په امغه زینو کې، کښت رواج دي. الان کې د دوی په وخت کې دغه بالکل منو، په یو امر د کوکنارو کښت بند شوی و، بالکل قطن چا جرأت نشو کولای. اوس خو ما طالبان دي، اوس ولې دوی دا کار کوي؟
او یانجه د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت پر منطقه په افغانستان باندې کنټرول نه لري نو دا کرل کیږي تاجب پریزي هرڅوک د دې خبرې خدا معنا ده چې حکومت کنټرول نه لري
د دې خبرې خو
پر کروندو پر کلو پر ولسوالیو باندې دا په خپل ذات کې د حکومت هم ناکامه ده د امریکا هم ناکامه ده
دا
خو بیا بل اړخ ته چې کوي او څه نه کوي دا چې افریقایان کامیاب نه شو چې یو کامیاب حکومت افغانستان کې لارو تاواره کې هغه د جبایس چې هلته جنگ په مملکت کې او جنگ د سبب د تاریخو د کرول شي نو دا په خپل د هم د امریکایانو ناکامي
ده نو که د تریاکو او بخی د کوکنارو کار منوي د اسلام د نظر هم باید دا کار ونه شي نو خو ما غ طالبان دي کنه
او د خیر خوښ خو د هغه خود د حکومت په لاس کې او حکم په لاس کې او خود د حکومت په لاس کې نه دي روسان هم چې په افغانستان کې و کښتو کاروند دي رسو د هر وخت چې خارجي مداخلت راغلي دي په جزای کې تریاکم دي سوي دي فساد هم دي سوي دي رشوت خوری و اداری فساد اخلاقی فساد هم در سوی دی قوم قوم بازیم در سوی ده حکومت پر قوم پر جبی ده خو پا بون کم پا مدغ ویشی او رسمی حکومت پر قوم پر جب پر سمت پر مذهب ویشی دا خارجی دا مداخلی یو محصول دی زه وایم چې په دې پنځه سکاله کې غرب و نتوانی دی امریکا و نتوانی دی چې هغه څه واجی کړی واغه وکړه په هر ځای کې جنگ دی دی په جنگ کې ناکام دی او دا حکومت هم دا جنگ نسی وړای کندوز دی هلمند دی او روزګان دی هر ځای جنگونه دي په کار دی چې دا سوله وسی او د جلال څخه افغانستان خلک یو آزاد تنفس وکړي ډیره بد ورځ خوري ډیر په افغانستان کې حالت خراب
مننه ډاکټر سیف فاروق اعظم کوم ودا
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د خبرونو په دې برخه کې زړه بیا په مخې دې ساعت مهم خبرونه ته د بادغیس په ولایت کې اته څلوېشت پولیسان د قومندان سره طالبان ته تسلیم شوي دي د بادغیس د والي ویان خالد صاحب یې امریکا د غشنه راډیو ته وویل چې د بالامرغاب د موریچاخ په کلي کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ دوو ورځو راهیسې نښتې روانې دي دغه ویان وایي چې د ولایت د نظامي شورا د پریکړې پر اساس سیمې ته 212 تنه نوي سرتیرو راستول شوي دي موریچاتی چې څلورم او پنځم نمبر پوسټ چې طالبانو لاسته ورغلی به بیرته حکومتي ځواکونه نیولې دي او یوازې د قلعه پوسټه چې د موریچاخ په کلی کې موقعیت لري د حکومت سره تماس قطع شوی دی ویل کېږي چې د دې قطې ځواکونه د تجهیزاتو سره د طالبانو سره یوځای شوي د بلوچستان په مچ سیمه کې له کوټې څخه و راول پنډي ته پرتلون کې اورګاډي جعفر اکسپرس پر لپسې دوه بمی چاودنو څلور سپارلیان وژلي او 15 سنه نورې ټپیان کړي دي د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي چې دوی مطمئن دي چې روسیا د امریکا د سیاسي سازمانونو پر انټرنیټي سازمانونو باندې د سیستمونو باندې د ورستیو بریدورو تر شا لاس لري د وزارت سیمیزو چارواکو څخه غوښتي دي چې د نوومبر د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د انټرنیټي مسؤلیت تدابیر ونیسي په هغه بیان کې چې پرون د جمعې پر ورځ د امریکا د کورنی امنیت وزیر او د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ورستیو سویو انټرنیټي بریدونو ته په اشاره سره وویل چې دا بریدونه چې په لړ کې د ډیموکرات ګوند ځینې میلیونه افشا شوي دي د روسیې څخه سازماندي سوي او هدف یې دا دی چې د امریکا د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه وسي وروسته له هغه څخه چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې د روسیې او سوریه څخه دي د جنګي جنایاتو په تړاو باز خاص او تحقیقات وسي روسیې پرون د جمعې پر ورځ وویل چې دغه تبصیرې به جدي حقوقي عواقب ولري د امریکا د جمهوري ګوند کاندید ډونالد ترامپ پرون د جمعې پر ورځ د هغې ویډیو د خپرېدو وروسته بخښنه وغوښته چې په 2015 کال کې جوړه شوې او پکښې ترامپ د میرمنو په هکله نامناسبې خبرې کوي په یوې بیانې کې چې د ترامپ د کمپاین لخوا خپره شوې ترامپ د ټولو څخه بخښنه غوښتې چې د دې ویډیو له کبله متاثره شوي دغه ویډیو د لومړي ځل لپاره واشنګټن پوسټ خپره کړې او په داسې حال کې چې د ماتیو په نامه سمندري طوفان به تر واشنګټن پورې راونه رسیږي په داسې حال کې چې اوس د امریکا د ختیځ په لور روان دی د دواړو ګوندونو کاندیدان پر یو بل باندې تور لګي چې د طوفان په پلمه هڅه کوي چې خپله سیاسي اجنډا پر مخ یوسي دا طوفان ځکه په سیاسي بحثونو کې مطرح شو چې پر هغو ایالتونو باندې تیریږي چې په انتخاباتو کې کلیدي رول لوبوي
درن اوریدون کو پم دې سره د امریکا غا کاشنار دو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه مطلب پای ته ورسل نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپور سره تاسو خدمت کې حاضرې گو و ز خپل رادیوګان تر څنګ و سي لنډې شبو کې د ریخ پرونه شروع کړي
رادیو آشنا.